السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 5 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو تکنیکی همکارا روهیلا صدران به هم له ما سره وي. په دې ګړی کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ. خو درسه مخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار بشیر ګواخ یې درته وړاندې کوي.
د پاکستان انتخاباتو مستقل کمیشن د ټاکنو رسمي نتیجې اعلان کړې دي. د تحریک انصاف مشر عمران خان د حکومتي هلیکاپټر کارولو په مقدمه کې احتساب عدالت ته حاضر شو. ورلد بینک په خپل تازه رپورټ کې د افغانستان اقتصاد په اړه د حکومت اصلاحات ستایلي دي، خو د دې پرمختګ په ساتلو یې ټینګار کړی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان ټاکنو مستقل کمیشن د جولای 15 په ټاکنو کې د بریلی شو کسانو رسمي لیست نن خپور کړ. په دې لیست کې د تحریک انصاف مشر عمران خان، د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک، د مسلم لیگ دو مشرانو خواجه صاد رفیق او آیاز صادق د بریا اعلان نه دی شوی. د کمیشن پر ویب سایټ ویل شوی چې د دوی د کامیابی اعلان په ځینو حلقو د رای او د بیا شمیرنې او په ځینو ځایونو کې د ټاکنو له اصولو څخه د سرغړونې له کبله نه دی شوی او لومړی به دغه مسایل سپینېږي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن د پېښور احتساب عدالت ته وړاندې شو. پر هغه تور دی چې د خپلو شخصي کارونو لپاره یې په خیبر پښتونخوا کې سرکاري هلیکاپټر استعمال کړی دی. د سرچینو تر مخه هغه ته 15 پوښتنې وړاندې شوې چې باید په 2 هفتو کې ځواب کړي. په همدې حال کې نن د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلماني مشرانو په پېښور کې یوه غونډه وکړه. د دې ګوند یو مشر عاطف خان نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل،
وزیر اعلی نامزدگی فیصلہ نوا نن خو صرف یو جنرل میٹنگ ہو دا عمران خان صاحب دل تپا پیخور کے دا نیب تاریخ مو اگر جز خپل ایم پی ایس سر ملاوی گم ایم پی ایس سر ملاو شو صرف یو گائیڈ لائن وتا گو ورک چ تاسو پسو جے لک چھوی ہے را روان تاسو نہ خلق ایکسپیکٹیشن سدی تاسو پکم طریقہ مند حکومت کرے دی وقت کی دا وزیر اعلی بارہ کی اگر صرف دا یو خبر اوکڑا چا بس پخپل سوچ کوم زو پخپل مندی پ مارٹ مندی فیصلہ کوم.
د رپورټونو تر مخه د وزیر اعلی د پوسټ لپاره پخپل عاطف خان، پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک او محمود خان امیدواران یا کاندیدان دي. د گلګت بلتستان چارواکي وایي په یو هفته کې بعد د امیر هغه 12 جنکو سکولونه بیرته ورغوي چې د اګست په 2 سوزول شوی و. د گلګت بلتستان د حکومت ویان فیض الله فراق د اګست په 2 مشال ریډیو ته وویل چې خواوشا شل مشکوک کسان یې نیولې دي او پوښتنې ته روان دي.
دی وای چې تر دې دمه داسې خبره څرګنده شوې نه ده چې دغه تنان د کوم ناقانونه تنظیمونو سره تړاو لري، نه دا داسې کومه غټه ډله لري، نه یې داسې کوم مشر یا لیډر شته. دا ځایي اوسېدونکي بې سواده خلک دي چې دا سوچ لري چې جنکۍ د سبق نه وای، او داسې سوچ والا د ملک په هر صوبه کې په څه نا څه ځایونو کې ضرور موجود وي.
د فراق په خبره د دې سکولونو په جوړېدو به 1 ارب روپۍ لګښت راځي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې سکولونو د سوځولو ذمواري نه ده اخیستې. د شمالي وزیرستان د شوال بیکوره خلک له حکومت غواړي چې زر تر زره دي خپل سیمو ته ستانه کړي. دوی کې ډېر یې په بنو کې اوسېږي. یو کډوال ولی الله نن د اګست په 1 مشال رېډي ته وویل که غوښتنې وانهورېدل شي دوی به احتجاج شروع کړي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامي چارواکو مشال رېډي ته ویلي چې ډېر خلک یې خپل سیمو ته ستانه کړي او د شوال بیکوره خلک به هم په یو مناسب وخت کې د واپسۍ لپاره بوزي. ورلد بینک د افغانستان په اړه په یو تازه خبر کړي رپورت کې ویلي چې د هیواد وروستۍ اقتصادي لاسته راوړنې باید وساتل شي. د ادارې نن د اګست په 1 په یو خبر پاڼه کې د خپلو تازه موندنو په بنیاد ویل چې په افغانستان کې د حکومت لخوا اصلاحاتو په عملي کېدو او بیرته د خلکو اعتماد په ترلاسه کولو سره یو ځل بیا اقتصاد د بدلون او ښه کېدو په حال کې دی. خو خبر پاڼه زیاتوي چې د ممکنه وچکالۍ خطر، پڅ اقتصاد او خراب سیاسي حالات خای دا لاسته راوړنې د ستونزو سره مخ کی. د افغانستان لوګر ولایت امنیه قومندانی وای په ازره ولسوالۍ کې 13 طالبان وژلي دي. د قومندانی وای شاپور احمدزی د اګست په 1 مشال رېډیو ته وویل چې وسلوالو له تیرو 2 ورځو راهیسې د ازره ولسوالۍ د مرکز نیولو لپاره بریدونه پیل کړي دي، خو دغه په وینا چې دوی په شاتم بولي. نوموړی زیاتوي چې په روانو جګړو کې 3 افغان سرتیري وژل شوي او 4 زخمیان دي. بلخوا طالبان مطبوعاتو ته لیږلي پیغام کې پولیسو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. په تیره هفته کې له ایران څخه 19,500 او له پاکستان څخه 9,450 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالو لپاره نړیوال ادارې IOM نن د اګست په 10 په یوه خبر پاڼه کې ویل چې دا کسان یا په زور وستل شوي او یا هم په خپل خوښه خپل وطن ته تللي دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. پر ایران د امریکا نوی بندیزونه بیګا لشپې راهیسې په داسې حال کې عملي کېدل پیل شول چې د واشنگټن او تهران ترمنځ ناندرۍ روانې دي. په نوو بندیزونو کې د قالینو په ګډون د ایران د صنعتي تولیداتو د خرڅلاو لپاره د امریکایي ډالرو اخیستلو شرطونه سخت شوي دي. د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه یو ځل بیا له ایراني چارواکو سره د مخامخ لیدنې وړاندیز تکرار کړی. ویلي دي چې دی تیار دی د ایران د بیلستیک میزایلو په ګډون په ټولو لانجمنو موضوعاتو له ایراني مشرانو سره مخامخ خبرې وکړي. خو د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون پر سرکاري ټلویزیون په وینا کې دا وړاندیز رد کړی دی. د تاجکستان او ازبکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په نیت د دوشنبې او بخارا ښارونو ترمنځ نیغ په نیغ الوتنې له سره پیل شوې دي. د رپورټونو له مخې د تاجکستان د هوایي شرکت لومړنۍ الوتکه د دوشنبې په ورځ د اګست په 6 دغه هیواد له پلازمېنې څخه د ازبکستان بخارا ښار ته والوته. دا په 13-15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د دغو دوو ښارونو ترمنځ مستقیمې الوتنې کېږي. تر کلونو اختلافات وروسته ازبکستان او تاجکستان د 2018 کال په اپریل کې د دوشنبې او تاشقند ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل کړی وی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به موسم حال او پیسو به وره.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اغستل کیږي او په 1.18 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.53 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو یورو په 1.23 روپۍ او په 1.23 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 2.23 روپۍ او په 2.23 روپۍ د سعودي عرب ریال په 1.23 روپۍ او په 2.23 روپۍ او 352 ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 355 ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په 1.88 روپۍ اغستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 6 بنو کې 3.5 او 2.5 او کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 48 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاسوره د مشال ریڈیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن نیب ته وړاندې شوی او د دې ګوند د پارلماني غړو غونډه هم شوې ده. د پاکستان نوی وزیر اعظم به څوک وي؟ د تحریک انصاف ګوند غړي وایي 1.68 کروڑ ووټونه یې ګټلي دي.
1.68 کروڑ ووټ حاصل کیے ہیں پاکستان تحریک انصاف.
د جماعت اسلامی ګوند مشر سراج الحق وایي چې دوی به په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړي.
ټول سیاسي ګوندونه په دې خفه دي، باید دا چې کومو ادارو ته غیر جانبدار پاتې کېدل پکار وو. هغوی غیر جانبداری په ځای باندې جانبداری وکړه، رزلټونه بدل شو، نتیجې بدل شوې.
د سواد بورډ د 11 او 12 کلاسونو د امتحانونو نتیجې اعلان کړي دي.
زموږ په سواد کې د الکان د پاره کریډیټ کالج او ډیګری کالج جان سیب کالج دا ډېر زیات لوک مطلب هغه ډېر میریټ ډېر های دی او د ګلز د پاره داسې نشته. د ګلز هم لکه غواړي چې هغه مخې ته لاړ شي.
دا نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اور ادن کو مشال ریڈیو تا سورے د پاکستان تحریک انصاف گوند په مشره نن په خبر کې د پارلیمانی غړو غونډه شوې ده. دا وخت د مشال ریڈیو خبريال غلام غوث را سره د ټلیفون په کرخه دي. غلام غوث، کوریدونکو ته وایي چې په نننې غونډه کې په څه باندې خبرې وشوې؟
جی بالکل، دغه پارلماني غونډه د پېښور په یو مقامي هوټل کې ترسره شوه او په خیبر پختونخوا کې چې کوم نوی منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړي دی د پاکستان تحریک انصاف، هغه په دې کې دغه وکړو ګډون وکړو او ورسره د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې کوم دی هغه بیا د غونډې ته راغی او د غونډې ته وینا هم وکړه. عمران خان د غونډې ته په خپله وینا کې دا ویل چې کم د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د نومولو کومه دغه خبره ده نو هغه باغه پخپل کوي او پخپل بل کوم مطلب دغه یعنی فیصله کوي په څو ورځو کې به دغه نوم دغه کې اعلان کړي. خو تر دې دمه عمران خان دغه نوم چې کوم د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی دی هغه نه دی دغه کړی اعلان کړی. د دې نه علاوه د پاکستان تحریک انصاف په مشر عمران خان د حکومت سازی په اړه باندې خبرې اترې وکړه. د وزیران چې کوم صوبایي وزیران به نوي جوړیږي د هغې په باره کې دا خبره وکړه چې شپږ هر شپږ میاشتې پس به د وزیر سره د صوبایي وزیر سره چې کومې محکمې د هغې به دغه کېږي څارنه به کېږي مانیټرنګ به کېږي او که د کوم وزیر کارکردګي ښه نه وي او د تحریک انصاف چې کومه دغه د ایجنډا ده په هغې باندې عمل نه کېږي نو هغه وزیر به بیا د خپلې دندې څخه چې کوم دی نو لري کوي. نو دغه د حکومت مسالې په اړه باندې ځینې مهمې خبرې شوې دي خو چې کوم وزیر اعلی نوم دی نو
بل کتاس دا وای چې په پیښور کې یا عام چې کوم په خبر پښتونخوا کې تجزیه سوای خلک سوای چې څوک منتخب کېدای شي څوک مخې ته راتلی شي د وزیر اعلی په توګه
ګورې جی مخکې خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې وو نو په تیر صوبایي حکومت کې پرویز خټک وو. اوس مسله دا ده پرویز خټک یو د قومي اسمبلی سیټ هم ګټلی دی او تاسو ته به پته وي چې په مرکز کې د تحریک انصاف د قومي اسمبلی سیټونه پوره نه دي. یو سل دوه اویا ته چې هغې رسې نو هغې ته د یو سیټ ډېر زیات ضرورت دی. نو په دې وجه پرویز خټک ته ویل شوي دي چې ته به راځې مرکز ته. دغه شانتي بیا د هغې نه پس چې کله عمران خان دغه د پرویز خټک په اړه باندې دغه خبره کړې ده نو د هغې وروستو د عاطف خان نوم چې کوم پخوانی د تعلیم صوبایي وزیر و زیات دغه نوم په دغه کې و په گردش کې و. د هغې چې کوم قریبي خانداني ذرایع دي نو مشال ریډیو ته د هغې نه هم داسې خبرونه ترلاسه شوي څو ورځې مخکې چې کېدای شي عاطف خان چې کوم دی نو دغه شي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی شي. خو بیا وروستو چې کوم پرویز خټک دی پخوانی وزیر اعلی نو هغه دلته کې یو غونډه کړې وه په هغې کې څلوېښت دوه څلوېښت چې کوم د صوبایي اسمبلۍ غړي دي هغې پکې ګډون کړی و. پرویز خټک خو په ظاهره باندې چې کوم دی نو دا وایي چې عمران خان کومه فیصله کوي نو هغه به هغې مني. خو بل طرف ته زمونږ چې کوم ذرایع دي نو هغه دا وایي چې پرویز خټک د عاطف خان په نوم باندې سلا نه لري او هغه یو بل نوم چې کوم محمود خان دی د سوات هغې اوس دغه کړی را مخېته کړی نو زیات تر چې کوم دی نو اوس خلک د محمود خان نوم هم اخلي. دغه شان د پېښور خلک چې کوم دي نو دلته هغې دا مطالبه کوي چې دغه تیمور سلیم جګړه نوې دغه دی د تحریک انصاف دغه دی د صوبایي اسمبلۍ غړی دی هغې په پېښور کې دا مطالبه کېږي چې یاره دی دغه شي نو په ګردش کې دغه درې دغه دي نومونه دي.
سیده مننه غلام غوث ته معلومات را کولو او اوریدونکو تاسو ته مشال لیډیو خبريال غلام غوث نو اوریدل چنن په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پارلماني غړو یو غونډه وشوه او چې پکې د حکومتداري لپاره په پلان باندې خبرې وشوه. د ورسوس د یوې مرکې طرف ته د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په مشرۍ چې د پارلماني غونډه کومه وه د ایرستو د یاد ګوند پخانی صوبایي وزیر عاطف خان مشال لیډیو ته ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د نوم حتمی فیصله به عمران خان کوي. زمو همکار غلام غوث له عاطف خان سره د مرکې په پیل کې د اغه نه د نننۍ غونډې حال پوښتلی دی او راځي چې وورو چې عاطف خان د دغه غونډه چې د دې نه وړاندې غلام غوث هم تاسو ته لږ ډېر معلومات درکړل خو چې عاطف خان د دې په اړه سبا یې راځي چورته غوږ شو.
وزیر اعلی نامزدگی فیصله نه و نن خو صرف یو جرنل میٹنگ ہو دا عمران خان صاحب دل تپ پیخور کے دا نیب تاریخ ہم ہو جز خپل ایم پی ایس سر ملاوے گم ایم پی ایس سر ملاو شو صرف یو گائیڈ لائن و تاغ ورک چتا سو پسو جائے لکچھے ہوئے را روان ستا سو خلق کو ایکسپیکٹیشن سدی تا سو پکم طریقہ مند حکومت کوے دی وقت کے دا وزیر اعلی بارہ کے اگر صرف تا یو خبر اوکڑا چاہے بس پخپل سوچ کوم زو پخپل ماندے پر میرٹ ماندے فیصلہ کوم چ سوک ڈلیور کولی شی سوک دا پارٹی پر پروگرام باندې چلیږي. اس نه هغه صرف دا خبر وکړه چې دی کې نه ګروپینګ تاجت شته نه خلکو راغونډول تاجت شته هغه چې دا فیصله زما ده زبې پخپل کوم
سوای ته صبح کې دا بیا دا چا حکومت نه لري
دا ډیره د خوشاله خبرم ده. خو خامخا په دې کې یو مسله دام ده چې توقعات هم ډیر زیات دي نو کوشش وکړو ان شاء الله تعالی چې کومې مسلې تیر ځل راغلې وي نو هغه به کوشش کوو ان شاء الله تعالی چې غلطیاں نه وشي هغه مسلې ونشي او چې زیات د عوامو خدمت چې په کم شوق په کم خوشاله باندې موږ له ووټ راکړی دی چې د هغې ایکسپیکټیشنز پوره شي. ان شاء الله
تاسو خپله په کابینه کې هم ستاسو په خیال باندې کم کارونه غلط شوی چې هغې سمول غواړي؟
زما په خیال خو ټولو کې چې کومه غټه ذمواري ده هغه زمونږ د احتساب پروسس شو د فیډرل ګورنمنټ د وجې نورې مسلې وي د هغې د وجې مونږ احتساب پراپر ونکړی شو. دې ځله زما دا خیال دی ان شاء الله تعالی چې احتساب پراپر په کار دی. په دویم نمبر باندې د ځوانان چې کوم زمونږ په صوبه کې 60% نوجوان طبقه ده نو دا د وزونه زما په خیال پرایورټي باندې کول په کار دی، احتساب کول په کار دی، او د ځوانانو لپاره د روزګار مواقع پیدا کول په کار دی.
تاسو د تحریک انصاف ګوند غړي عاطف خان مرکه اوریدله. په بلوچستان کې د حکومت د جوړولو لپاره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ترمنځ سیاسي رابطې تیز شوې دي. بلوچستان عوامي ګوند، بلوچ ملت پال او د مذهبي ګوندونو اتحاد ته په حکومت کې د ګډون بلنه ورکړې ده. بل لور ته د جماعت اسلامي مشر سراج الحق ویلي دي چې دوی به په انتخاباتو کې د درغلیو ضد خپل احتجاج روان وساتي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د جماعت اسلامي مرکزی مشر سراج الحق نن په کوټه کې وی خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې په ملک کې حکومتونه بدلیږي خو د خلکو بنیادی ستونزې نه هواریږي. نوموړي تور ولګوي چې نگران حکومت په ملک کې پاک او شفاف انتخابات کولو کې پاتې راغلي دي چې له امله ټول سیاسي جماعتونه تا وخت په احتجاج بوخت دي.
ټول سیاسي ګوندونه په دې تخه پدې باید دا چې کومو ادارو ته غیر جانبدار پاتې کېدل پکارو. هغه غیر جانبداري په ځای باندې جانبداري وکړه، رزلټونه بدل شو، نتیجه بدل شو، کم فیل وا پاس شو، چې کم پاس شو فیل شو. دې بنیاد باندې سیاسي جماعتونه مجلسونه کوي او احتجاج هم کوي، خبر هم کوي.
بل خوا ته په بلوچستان اسمبلی کې تر ټولو زیات چوکۍ ترلاسه کوونکي جماعت بلوچستان عوامي ګوند تیر ورځ په کوټه کې د بلوچستان نېشنل ګوند او د مذهبي ګوندونو د ائتلاف متحده مجلس عمل او مشرانو ته په راتلونکي صوبایي حکومت کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د پخواني الله وزیر عبدالقدوس پزنجو په مشتابه کې یو پلان د بی این پی او ایم ایم ای د مذاکراتي کمیټې سره لیدلی او ویل دي چې د بلوچستان د ولس د ګټ لپاره په کار دي چې دغه دواړه جماعتونه د صوبایي حکومت برخه وګرځي. د بلوچستان عوامي ګوند لخوا ویل شوی دي چې دغه دواړو ګوندونو غوښتنې ډېرې مهمې دي. امکان لري چې ډېر ژر به بلوچستان عوامي ګوند یو داسې جواب ورکړي چې له امله په صوبه کې یو ټینګ حکومت جوړ شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو سره په 15 جولای ترسره شوې انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف ګوند د ټولو زیاتې څوکۍ ګټلو وروسته په مرکز کې حکومت جوړول لپاره خپل هلي سلي تیز کړې دي. وایي چې په مرکز کې حکومت جوړولو لپاره ورته ساده اکثریت ترلاسه شوې ده. دوی د راتلونکي وزیر اعظم لپاره د عمران خان نوم په رسمي توګه وړاندې کړی دی. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویان فواد چودھری دعوی کوي چې د پاکستان مسلم لیگ قاف، متحده قومی موومنٹ پاکستان، بلوچستان عوامی پارٹی او نه آزاد امیدوارانو حمایت ترلاسه کولو وروسته شمیره یو سل څلور او یا تر رسیدلې ده، او بلوچستان نیشنل پارٹی منګل حمایت ترلاسه کولو وروسته شمیره به یو سل و او یا تر رسی. نو کولای شي چې په اسانۍ سره په مرکز کې خپل حکومت جوړ کړي. د پاکستان پارلمان 202 او یا مستقلی او یا مخصوصی چوکۍ لري چې ورسره د پارلمان غړو شمیره درې سوه دوه څلوېښت ته رسي. په مرکز کې حکومت جوړولو لپاره یو ګوند ته د ساده اکثریت یعنی یو سل دوه اویا چوکو ضرورت وي. د پاکستان تحریک انصاف پخوانی پارلماني استازي حامدالحق وایي ګوند یې ساده اکثریت ترلاسه کړی دی او عمران خان به د راتلونکو 15 کلونو لپاره د ملک وزیر اعظم وي. د نوموړي ویناوا د وزارتونو حوالې سره د ګوند د مشرانو ترمنځ مشاورت روان دی او ډېر زر به د وزیرانو نومونه اعلان کړي.
د ملک په مفاد کې سوال چې دی نو عمران خان راځي اختر منګل د بلوچستان هاوس ته منګل صاحب سره شروع جی ڈی اے شروع. نو زمونږ چې دی دوه سیاسي حریفان دي، یو نون لیگ او یو پیپل پارټي. نو د دې په وجه باندې موږ کوشش کوو چې دا نور کوم تتر بتر خلک دي چې دا راغوکو هر سړی د خپلې صوبې یا د خپل وطن خیر غواړي. نو هغه خیر دپاره چې دی عمران خان ګرځېږي. نو زما خیال دی چې د اپوزیشن به چې دی په خپله سر کېني چېره بس چې د 400 صحیح روان وي. نو هغه مخالفت برای مخالفت ضروري نه دی.
بلخوا د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د وزیر اعظم او سپیکر لپاره د خپل امیدوارانو نمونه اعلان کړی دي. مسلم لیگ نون لخوا به د وزیر اعظم چوکۍ لپاره شاباز شریف او پیپلز ګوند لخوا به د سپیکر چوکۍ لپاره پخوانی اپوزیشن لیډر خورشید شاه امیدواران وي. په اسلام آباد کې میشت خبریال او سیاسي چارو کارپو هارون رشید وایي تحریک انصاف د مختلفو ګوندونو سره د اتحاد وروسته په مرکز کې به ډېر زر حکومت جوړ کړي خو د مشکلاتو سره به مخ وي.
نمبرونو گیم تاسو ګورئ نو هغه کې خو داسې سټیبل حکومت نه ښکاري. هغې کې خامخا عمران خان ته به مسایل دي. که تاسو وګورئ نو دا ورکوټې ګوندونه چې دي څنګه چې ایم پی ایم اوس خپل سیټ ته کړی دی، خو که ایم پی ایم تاسو تاریخ وګورئ نو پخوا هم پر ډېر مسایلو باندې بیا هغوی خپل اتحاد چې دی هغه پرېښی او بل سایډ ته اوړېدلي وو. که بل اړخ ته تاسو اپوزیشن وګورئ نو هغوی هم نمبر پسې دونه کم نه دي. هغوی پهله ورځ نه داسې ښکاري نه چې سیریس کوشش کړی دی چې حکومت هغوی جوړ کړي. عمران خان سره اسټبلشمنټ بیکنګ هم شته، نو ښکاري خو دغسې چې حکومت به سموده پورې به وکړي.
د ذکر دا چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد دا هم تور پورې کوي چې په ټاکنو کې درغلي کړې شوې ده او پر ضد به د شروع په ورځ په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته احتجاج کوي. خو د ټاکنو کمیشن په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه ردوي او وایي انتخابات شفاف او منصفانه وو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو اورې سورو سے وړاندې د گلګت بلتستان په دی امیر ضلع کې یو سوسکولینه سوزیدلې وو چې ځینې خلک وایي دا سختریزو سوزولې دي. او بیا نن د دغه سیمې حکومتي چارواکي وایي چې د روانې میاشتې په 14 نیټې پورې به دا سکولینه بیا ودان کړل شي. دا وخت زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب، دغلته چې د دې سیمې کم وزیر اعلی دی، هغه د دې سکولونو د سوزیدو په اړه څه څرګندونې کړي دي او د ځینو وسلوالو ډلو نمونه یې اخیستي دي. اوریدونکو ته که تاسو ووایئ چې آیا هغې دا څه څه ویلي دي، چې آیا دا سکولونه چا سوزولي دي؟
ډیره مننه ستاسو. د ګلګت بلتستان چې کوم اعلی وزیر دی، وزیر اعلی دی حافظ حفیظ الرحمن، هغه یو خبری کانفرنس کړی تیره ورځ. په هغه کې هغه دا خبره کړې ده چې کوم دی خو سوال سکولونه یادي چې په هغه حمله شوې دي. اول د 12 سکولونو خبره شوې وه. دی وی چې یو سکول کې چې کوم باندې حمله شوې ده، دوی یو کاغذ یو پمپلیټ هغه موندلی دی چې په هغه کې د داعش د مجاهدینو د په وینا هغوی دا د دې هغه ذمواري اخیستې ده. او دا خبره کړې ده چې هغوی دا ویلو په دغه سکول کې د لسم د جنکو چې کوم امتحان شوی نو دا د دوی د چې فقط سوځولي دي. دا یو خبرداري وه. خو بیا دغه رنګې د جنکو امتحان وشو نو دوی به بیا سکولونه په مکمله توګه تباه کړي. دا اول ځل دی چې د حکومت د یو لایي چارواکي لخوا اوس دا ویل شوي دي چې هلته کاغذ موندلی شوی او پمپلیټ او په هغې کې دا خبره شوې وه. وړاندې خو د دې شک وو، ځکه چې 13 ورځې داسې مې اعلان کړو چې بیا د پولیس ټیکم مشر دی چې دوی یو کس وجلی دی. او د دې دا دعوه وه چې هغه د پاکستان نه بهر په ګاونډي افغانستان کې د دوی په وینا باندې تربیت هم اخیستې. دوی اول دا خبره کوله، لیکن اوس دا خبره مخې ته راغلې ده.
نو طاهر خان صاحب، تاسو لکه څه وایئ چې آیا دې خبره کې څومره حقیقت کېدای شي؟ آیا دغه سیمه داسې ده چې دغلته داعش وسلوال به شتون لري؟
دا خبره مهم ده چې په دې باندې نورم خبرې وشي. لکه دې دا خبره کوي چې دوی کوم اوس هغه یو ګډ د تحقیقاتو دپاره پلټنو دپاره هغه جاینټ انویسټیګیشن ټیم ورته دوی هغه جوړ کړی دی، هغه به نور پلټنې کوي. خو دا په خپله باندې دوی دا خبره کړې ده. البته دلته شکونه کې دي.
جی جی طاهر خان صاحب،
د په نظر د دیامیر تا یا شمالی علاقو تا د کوهستان نه یا د خیبر پختونخوا نه داغې نه دی دا دعوه کوي چې خلک اوړي. او د دیامیر په اړه به لږ انتظام وایم چې دیامیر کله شروع کېږي دا د شمالي علاقو د پاکستان اولنۍ ضلعه ده چې دا بیا د خیبر پختونخوا کوهستان سره لګېدلې ده. نو په ماضي کې خو په شمالي علاقو کې حملې شوې دي. د فرقایي ډېر مسلې به اول په دغه سړکونو باندې لوی د کراکورم چې کوم لوی سړک د پاغې باندې حمله شوې دي. بیا 2013 کال کې هم په شمالي علاقو کې د خارجي چې کوم هغه سیل دغه کوم هغه تورستو د غیپ یو کمپ باندې حمله شوې وه. دغه شیان خو مخ کې وو. البته اوس دا د داعش په اړه چې بیا موږ خلکو نه تپوسو کو چې داسې امکانات وي چې دا خلک هلته رسېدلي وي. ځینې خلک دا وایي چونکه کې دي چې الته نور د مخکې نه بیا خاص کر په دیامیر کې چې دا غرنې سیمه ده، او الته خلک مقامي چې دا خبره کوي چې په غرونو باندې پټ داسې کیمپونه شته. ځکه دې حملو د خلکو په ذهن کې یو ډېر لوی ډېر سوالونه را پیدا کړل چې څنګه اوس د 14 حملو خبره کوي. 14 حملې په یو شپه کې وشوې. بیا خلک رااله، بیا خلک لاړه، نو لکه ډېر شکونه پیدا شوي دي، لیکن امکان خو ردېدی نه شي، مسترد کېدی نه شي، ځکه چې داعش خو کله نه کله په نورو ځایونو کې هم د دعوې کوي. نو داسې امکان به وي چې هلته مقامي چې کوم مخکې نه شدت پسند دي، هغوی سره دي خپله لار سم کړې وي او دغه ځای کې دا فعالیت شروع کړي، خو بهر پلټنې جوړ شي، تحقیقات وشي، نو دا به معلومه شي چې په دې پشا باندې څوک وو.
سمه ده، ډېره مننه طاهر خان صاحب د معلوماتو راکولو. اوریدونکو، په د امیر ضلع کې سور وسې وړاندې سوارلس سکولونه د سوزول شوي وو، چې د هغه سیمې چارواکي وایي د روانې میاشتې په سوارلسمه نیټې پورې به بیا ودان کړل شي. حکومتي ویاند وایي چې حکومت او د سیمې ولس او عالمان او دغه سې ګڼې ادارې یو ځای دي او د دې پیښې غندنه کوي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د گلگت بلتستان حکومت وای چې په دی امر کې الوزول شوی او سوزول شوی سکولونه به د روان میاشتې تر سوارلسمې نیټې پورې ودان کړی شي. د گلگت بلتستان د حکومت ترجمان فیض الله فرق مشال ریډیو ته وویل چې د یو درزن سکولونو د ورانولو په تور تر شلو پورې تنان هم نیول شوی، خو دغه تنان د کوم ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو سره تړاو نه لري. البته د تعلیم دښمنان ضرور دي. دیوای چی تردی د مداس خبر سرګند شوی نه چې دغه تنان د کوم نه قانون تنظیمونو سره تړاو لري، نه دا داسې کوم غټه ډله لري، نه دا داسې کوم مشر یا لیډر شته. دا ځای اوسیدونکو بے سواد خلک دي چې دا سوچ لري چې جنکې د سبق نه وای، او داسې سوچ والا د ملک په هر صوبه کې په څنا څه ځایونو کې ضرور موجود وي. لدی ورسته مې د گلگت خار اوسیدونکو یو څیړنکار او کالم لیکونکي عزیز علی داد سره خبرې وکړې، نو هغه د حکومت دریځ رد کړ. وای ویل چې هیڅ کله داسې نشي کېدی چې په یو شپه یو درزن سکولونه غیر منظم ډله وران کړي. د زیات کړه
دی امر
به دی گلگت بلتستان پلس زلو کې دا شان پیخي یوازې په دی امر کې کیږي، وړاندې هم شوی او دا ور داسې په منظم ډول یو درزن سکولونه سوځول. دا خبره ثابتوي چې یوې منظمې ډلې په یو وخت دا کار کړی. دلته څرګندېږي چې دا خلک ښه تربیت یافته دي او په سیمه کې ورسره همدردي کولو والا هم موجود دي.
ټرین لوګ بھی ہیں اور پھر ان کے سمپتھائزر بھی اندر سوسائٹی میں موجود ہیں.
خود حکومت ترجمان فیض اللہ فراق بیا وایي چې د نیول شوي تنانو نه پلټنې هم کېږي چې هغوی دا سکولونه د چا په وینا او یا یې په خپله خوښه الوزولي. فیض الله فراق زیاته کړه بیا هم د دې امر ضلع خلک د حکومت سره ولاړ دی او د دې پیخي غندنه یې کړې. دی وایي چې موږ دا پیغام ورکو چې د علم رڼا هیڅوک نشي ختمولی، ځکه چې د دې امر یو کم سل فیصد عوام، عالمان، سیول سوسایټي او نور د حکومت سره ولاړ دي او د داسې کار یې غندنه کړې ده.
حکومت
کے ساتھ کھڑے ہیں اور تمام نے اس کے بیان کے مذمت کی ہے. فیض اللہ فراق وینا چپوسی کے ایمرجنسی لگول شوی چې دغه تعلیمی ادارې بیا ورغول شي، او د دې لپاره د گلگت بلتستان حکومت یو ارب روپے هم وستلې دي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
ټولنا او سخریدی
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل کوي.
ټولنیز خبرونه ټولنه او سخدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو، لاملونو، اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
چې زمونږ واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو اورئ د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او په ټویټر باندې هم تاسو د مشال ریډیو پاڼه خوښولی یا لایک کولی شئ، او بیا هلته مونږ ته مشورې راکولی شئ، خپل رائے راکولی شئ چې مونږ خپلې خبرونې ستاسو لپاره څنګه جوړو. که ستاسو په سیمو کې کومه ستونزه وي، څه مسله وي، نو هغه هم تاسو مونږ سره په فیسبوک یا په ټویټر شریکولی شئ چې هغه سه بیا مونږ وروسته له خپلو همکارانو سره هغه شریکو په ریپورټونه جوړ کړو. اوریدونکو اوس په پیښور کې د ماسیګر 5:30 بجې شوې، د بشیر ګواخنه ملن خبرونه وورو.
د پاکستان ټاکنو مستقل کمیشن د جولای 15مې په ټاکنو کې د بریلی شو کسانو رسمي لیست نن خپور کړ. ویب سایټ د کمیشن په خپل ویب سایټ لیکلي چې په دې لیست کې د تحریک انصاف مشر عمران خان، د خبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک، د مسلم لیگ دوه مشرانو خواجه صاد رفیق او آیا صادق د بریا اعلان ځکه نه ده شوی چې ځینو ځینو کې د رای او بیا شمیرنه کیږي او په ځینو ځینو کې د ټاکنو له اصولو څخه سرغړونې شوې. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن د پېښور احتساب عدالت ته وړاندې شو. په هغه تور دی چې د خپل شخصي کارونو لپاره یې په خیبر پښتونخوا کې سرکاري هلیکاپټر استعمال کړی دی. د ګلګت بلتستان د حکومت بیان وایي په یو هفته کې به د امیر عبدالله جنکوس کومه بیرته ورغی چې د اګست په دوهم سوزول شوی و. فیض الله فراق د اګست په اوم مشال ریډي تور چې خوشو شل مشکوک کسان یې نیولی دي او پوښتنې ته روان دي. ورلد بانک نن په یو تازه رپورټ کې د افغانستان په اړه ویلي چې د هیواد روسي اقتصادي لاسته راوړنې باید وساتل شي. د ادارې نن د اګست په اومه په یو خبرې خبرپاڼه کې ویل چې په افغانستان کې د حکومت لخوا اصلاحاتو په عملي کېدو بیرته د خلکو اعتماد ترلاسه کولو سره یو ګل بیا د اقتصاد بدلون او ښه کېدو په حال کې دی. د افغانستان د لوګر ولایت امنیه قمانداني بیان شاپور احمد زین نن مشال ریډي ته وویل چې په ازره ولسوالۍ کې دیرش طالبان وژلي دي. هغه زیاته کړه چې وسلوالو له تیرو دوه ورځو راهیسې د ازره ولسوالۍ د مرکز نیولو کوشش کوو خو دوی په شا وتنبول. هغه په خبره افغان سرتیري درې کسان ونیول شوي او څلور زخمي. پر ایران د امریکا نوی بندیزونه به ګال شپې راهیسې په داسې حال کې عملي کېدل پیل شو چې د واشنگټن او تهران ترمنځ ناندری روانې دي. په نو بندیزونو کې د قانون په ګډون د ایران د صنعتي تولیداتو د خرڅلاو لپاره د امریکایي ډالرو اخیستو شرطونه سخت شوي.
خبرونه د بشیر ګواخ نوورې د لوریدونکو سو په اسلام آباد کې سمند همکار نوورو چې پاکستان سره رسپان په خپل اداریو کې سلیکلې دي.
نن د اردو ژبې ورځپاڼې نوی وخت خپلې اداریه کې لیکي په پاکستان کې د جرمني سفیر چې د دې ځای اقتصاد ته ورپېښو مسلو باندې کومه تجزیه کړې او د هغې حل یې راویستې که چرته نوي جوړېدونکي حکومت په دغه تجویز عمل وکړو نو د پاکستان اقتصادي مسلې هواری دی شي. اداریه وایي دا وخت د ټیکس تغلا او د درغلیو په وجه باندې د پاکستان اقتصادي حالات مخ په ښکته روان دي ځکه چې د ټیکس زیاته برخه د تنخوادار طبقې نه وصولېږي. تاجران، صنعتکاران، شتمن او جاګیردار په داري سره ټیکس نور کوي. نو کله دې خلکو ټیکس اغستل شروع شونو د پاکستان اقتصاد ته ډیره ګټه ترلاسه کی دی شي. اداري زیاتوي دغرنګ په دې ملک کې درغلي هم ډیره سیوا شوي او یو کار هم بغیر له کرپشن یا درغلي نه کیږي. نو که نوی حکومت د غیر ملکی سرمایه‌کارانو لپاره د ښه چاپیریال جوړولو سره سره د ټیکس نظام غوره جوړ کړو چې پکې د شتمنو او سرمایه‌دارو نه ټیکس اغستل کیږي نو د پاکستان اقتصاد ډیر زر پرمختګ کولای شي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز خپل اداري چلاس کې په اسکولونو باندې په حملو لیکلې او وایي وسلوال هغه ځای کې اسکولونه په نخښه کوي چرته چې کنټرول ترلاسه وي. ادارې وایي موږ له بده وسلوالو لخوا د کرکې خورولو د نظریې مخه نیول وي او څوک چې د جنکو تعلیمي ادارې په نخښه کوي د هغوی به په سختۍ سره مقابله کول وي او دارنګ چې څوک د دې بیانیې سره اتفاق کوي او یا یې ملګري وي هغوی به هم قانع کول په کار وي. ادارې اخر کې وایي باید چې د سخت دریځۍ د خاتمې لپاره تعلیم عام کړل شي ځکه چې یو تعلیم یافته ټولنه مثبت بدلون راولي او دا د سخت دریځۍ لپاره ځکه اهم دي چې بیا پکې د دې لپاره ځای نه وي. د دې ترڅنګ له پېښور خبریدونکو مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې کې یوې مقامي مسلې ته کتنه کړې او وایي د ښار د څلور مشهورو تاڼو په حدودو کې په څوارلس ځایونو کې په ډاګ او په ښکاره د نشه‌یي توکو کاروبار روان دی او پولیس له دې کاروبار خبر دي خو بیا هم یې سترګې پټې کړې. ادارې وایي اکثره پولیسو د یو څو پڼو خرڅوونکو پر ضد کاروایي کوي چې هډو کاروایو کې شمار نه ده. ادریا اخری کلی کی کې چرې حکومت نشیستو کې ختمول غواړي نو بیا به ورله د غټو غټو کاچاګرو د نشیستو کو اډو او د دې د مشرانو پر ضد کاروایی کول پکار وی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د تسلیمېدو موضوع ته کتنه کړې او لیکي چې افغان حکومت د دغې ډلې له تسلیم شوو سرتیرو مشرانو سره ښه رویه کوي. د ټایمز ورځپاڼې بیا د ایران او امریکا ترمنځ یو وار بیا ترنګل شوې اړیکې راغستی او لیکي چې ایران اوس له دغو بندیزونو د راوتو لارې لټوي. تفصیل د نجیبه مراورو.
نیویارک ټایمز لیکلی چې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ګڼ سرتیري او سو مشران حکومت ته تسلیم شوي دي. ورسپانې هغه منظر انځور کړی چې د داعش وسلوالو قومندان په څه ډول تسلیمي ورکوي. بې لیکلي نوموړی د پوځي او استخباراتي چارواکو په مخ کې حاضر شو. د ده مخ ته د منرال اوبو بوتل کېښودل شو چې که قومندان تږی شوی وي نو خپله تنده به ماته کړي. نیویارک ټایمز لیکي دا د تیرې پنجشنبې ورځې هغه منظره ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې قومندان حبیب الرحمن د بن دوره پیلوله. له ده سره د 250 په شاوخوا کې نور سرتیري هم ملګري وو. قومندان حبیب الرحمن او دغه ملګري له دې یوه ورځ وړاندې په جوزجان ولایت کې د طالبانو سره د جګړې پر مهال حکومت ته تسلیم شوي وو. ورسپانه لیکي خو د داعش تسلیم شوي سرتیري او د دوی مشران زندانیان نه معلومېدل. حکومت د دوی د استوګنې لپاره په شبرغان کې د یوه مېلمستون انتظام کړی دی. د دوی د ساتنې لپاره حکومتي سرتیري موظف شوي. ورسپانه لیکي که څه هم د داعش له کسانو سره وسله نه وه خو موبایلونه او نور سیزونه ترې نه واخیستل شوي. بل پلو د ټایمز ورسپانې بیا د ایران پر وضعیت یوه مقاله خپره کړې چې په کې راغلي دغه هیواد د امریکایي بندیزونو د مقابلې کولو، د خپل کرنسۍ د بیې د بې ساري ټیټېدو، د مخنیوي او د خلکو د ژوند د معیار د غورځېدو له وجې د مظاهرو د مخنیوي لپاره د بیړنیو ګامونو د پورته کولو پلانونه ښکاره کړي دي. د ایراني کرنسۍ ریال د بیې د غورځېدو له وجې د ایران په ځینو ښارونو کې خلکو مظاهرې هم کړي دي. ایراني ریال په یو کال کې د ډالرو په وړاندې خپله بیه په دریو کې دوه برخې له لاسه ورکړې ده. د ټایمز لیکي د ریال دا حالت د امریکایي بندیزونو له پیلېدو څخه د مخکې د وخت. د ایران مرکزی بانک د دې خبرې پخلی کړی چې د بندیزونو له وجې خلک د کومو بحرانونو سره مخ کېدای شي. د ایران د پارلمان یوه غونډه کې د شنبې په ورځ په دې اړه پلانونه وړاندې شول او د یکشنبې پر ورځ کابینې منظوري ورکړه. د پلان له مخې د اړینو توکیو لیست به تنظیم شي، هغه لارې به ولټول شي چې د نورو کرنسیو په وړاندې د ایراني ریالو بیه ورسره لوړه شي. په دې کې به دا خبره هم شامله وي چې خلک دې خبرې ته تشویق کړل شي چې خپلې بهرنۍ اساسي وکاروي. عادي خلکو ته به دا اجازه ورکړل شي چې ډالري اکاونټونه خلاص کړي. ملک ته دننه د ډالرو او د سرو زرو د وروړلو په مقدار به هیڅ حدونه نه ټاکل کیږي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ډان رسپان لیکي د کینیډا او سعودي عرب تعلقات خراب شوي دي. سعودي له کینیډا خپل سفیر وغوښتی او د کینیډا سفیر ته یې ویلي دي چې خپل ملک ته د ستن شي. سعودي عرب وایي کینیډا په سعودي عرب کې د ځینو نیول شوو کسانو د خوشي کېدو په اړه په خبرو کې په سعودي عرب نیوکې کړي او چې دوی دا په خپلو داخلي اړیکو کې مداخلت کړي. تفصیل د فرخند اسد نورو.
د پاکستان ډان رسپان لیکي سعودي عرب د ګل په ورځ د کینیډا سفیر ته ویلي چې په سلی رشتو ساتونو کې دی دغه هیواد پریږدي او دا شانی د کینیډا نه هم خپل سفیر راغوښتی دی. ورسپان لیکي د کینیډا او سعودي عرب په تعلقاتو کې له هغې وروسته تناو راغلی چې کله کینیډا په سعودي عرب کې د بشري حقونو د فعالانو په ګرفتارولو نیوکې وکړې. اخوا سعودي عرب ویلي دا یې د هیواد په داخلي چارو کې لاسوهنه ده. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزارت د اګست په شپږمه په یو ټویټ کې ویلي د کینیډا نه خپل سفیر د سلا مشورې لپاره راغوښتی دی او دا شان یې په سعودي کې کینیډایي سفیر ته د وتلو امر کړی دی. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي سعودي عرب په خپلو داخلي مسلو کې د نورو هیوادونو مداخلت کله هم نه دی قبول کړی او نه یې د کوم هیواد امر منلی دی. کینیډا تیرونه ویلي وو دوی په سعودي عرب کې د سمر بداوی په شمول د ځینو نورو کسانو په نیول کېدو اندېښمن دي او د سعودي چارواکو نه غوښتنه کوي چې دغه کسان دې زر تر زره خوشي کړل شي. سمر بداوی د بلاګر رایف بداوی خور ده. هغه دا وخت په سعودي عرب کې قید دی. هغې د خپل ورور د خوشي کولو لپاره په ټولنیزو رسنیو یو کمپین هم چلولو. ډان رسپان لیکي په دې وروستیو څو اونیو کې یو شمیر د بشري حقونو کارکوونکي او فعالان په سعودي عرب کې نیول شوي دي چې پکې ښځې هم شاملې دي. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ټروډو هم د 13 اپریل په میاشت کې د رایف بداوی په قید اندېښنه ښودلې وه. د بداوی میرمن انصاف حیدر په کینیډا کې سره د خپلو درو بچو پناه اخیستې او هلته ژوند کوي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
فلسطینی مبجو
د مشال رادیوي مجله
پیونی مبجا
ستونزې او سرکار
په پوباندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
پرګنې
په پاوکم 4:00 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 4:30 بجو
تحریک انصاف ګوند په رسمي ډول د عمران خان نوم دراتلونکي وزیر اعظم په حیث وړاندې کړی دی. کارپوهان هم ویلي چې عمران خان د وزیر اعظم څوکۍ ته رسیدونکي ښکاري. زموږ همکار بشیر ګواخ په دې موضوع رپورټ لري چې که عمران خان د پاکستان نوی وزیر اعظم شو نو لومړیتوبونه به یې څه وي او آیا د هغو اقتصادي بحرانونو نه چې همدا اوس ورسره پاکستان لاس او ګرېوان دی د ویستلو کومه حل لاره هم ورسره شته او کنه؟ تفصیل د بشیر ګواخ نه اورو.
د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی د اگست په شپږمه په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې د وزیر اعظم په حیث بعد عمران خان لومړی کار د هیواد اقتصاد ښه کولو لپاره کار پیلول وي.
اکانومی کا جو چیلنج ہے
د اقتصادی چیلنجونو په اړه ښه خبر دی. هغه په دې اړه نور معلومات ترلاسه کوي چې په دې وخت کې د اقتصاد حالت څنګه دی او د چیلنجونو سره څنګه مقابله کیدی شي. هغه په دې خبرې وکړي چې حکومت باید څنګه د پیسو بچت او ټیکس راغونډولو ښه سیستم رامنځته کوي. عمران خان د بهرنۍ پالیسۍ اړوند چیلنجونو په اړه هم خپل نظر درلود.
د پنجاب په لاهور کې زیږیدلې 15 کلن عمران خان 2 کاله کرکټ کړی. کله چې پاکستان دغه په مشرۍ د 1992 کال کرکټ نړیوال کپ وګاټه د نوموړي شهرت لا زیات شو. هغه د کینسر یا سرطان درملنې لپاره په 1994 کې د خپل مور په نوم شوکت خانم هسپتال او په 1996 کال کې تحریک انصاف ګوند جوړ کړ. له 2013 کال راهیسې د ګوند شهرت زیات او په خیبر پختونخوا کې تر ټاکنو ګټلو وروسته یې ګوند دغلته حکومت جوړ کړ. د اپوزیشن ګوندونو ځینې سیاستوال تور پورې کوي چې د پاکستان پوځ د عمران خان سره نږدې دی، خو پوځ دا الزام بې بنیاده بولي او وایي د دوی کار د امنیت ساتل دي او په سیاست کې کار نه لري. پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون ویلي چې دوی به په پارلمان کې د سخت اپوزیشن کردار ولوبي. شاه محمود قریشی پرون ویل چې اپوزیشن یې د راتلونکي حکومت د کار مخه نشي نیولی.
1.68 کروڑ ووټ حاصل کیے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے.
1.85 کروڑ رائے تحریک انصاف په ټاکنو کې اخیستی دي. دا په دې معنا چې په پارلمان کې تر ټولو لوی ګوند یو. ځینې ګوندونه چې هیڅ نوی نه لري د تحریک انصاف له ویرې سره یو ځای شوي دي. ډیر څېړونکي وایي چې دا به ډیر مضبوط اپوزیسون وي، خو د عمران خان په نظر دا ډیر کمزور اپوزیسون دی. کله چې د اپوزیسون په منځ کې همغږي او یووالی نه وي نو بیا هغه څه نه پاتې کیږي چې تمه ترې کیږي.
د جولای 15 په انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې وې، خو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په ګډون ډېری ګوندونه تور پورې کوي چې انتخاباتي کمیشن او پوز د تحریک انصاف په ملاتړ درغلي کړې ده. پوز دا نمن یو د ټاکنو کمیشن دریز لري چې انتخابات په خپلواکه او شفافه توګه ترسره شوې دي. تحریک انصاف هم دا تورونه بې بنیاده بولي او دریز لري چې اپوزیشن ګوندونه خپلې ناکامۍ پټي.
کغواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسي ولري، او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
په پاکستان کې پراتلونکو کلونو کې د اوبو د نشتوالي مسله مهم چیلنج بلل شوی دی. د نگران حکومت چارواکي وایي که د دې مسلې د حل لپاره کار ونه شي نو پراتلونکو لسو کلونو کې به د هیواد د کرکلې او روزنی ضرورت پوره کولو لپاره کافي اوبه ونه لري. د دې ستونزې د حل لپاره اوسنیو چارواکو د راتلونکي منتخب حکومت لپاره ځینې وړاندیزونه کړي دي. تفصیل د بشیر ګواخ نه اورو.
د پاکستان نگران حکومت چارواکو ټینګار کړی چې راتلونکي منتخب حکومت دې د اوبو ذخیره کولو او په سمه طریقه لګولو ته ډېر پام وکړي. د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر علي ظفر د اگست په شپږمه په اسلام آباد کې وویل چې د اوبو د کمښت مسله د پاکستان له لویو چیلنجونو څخه ده او راتلونکي حکومت باید په بیړنۍ توګه حل راوباسي. په پاکستان کې د جولای په 15 ټاکنې وشوې چې تحریک انصاف پکې تر ټولو ډېرې رایې ویوړې. تمه ده چې دوی به د دې میاشتې په نیمایي کې د نوي حکومت پیلولو سوګند پورته کړي. علي ظفر زیاته کړه چې تیرو حکومتونو باید ډیمونه یا بندونه جوړ کړی وي.
کومې
اوبه چې په زراعت کې کاریږي هغه خو کاریږي، له هغه علاوه ډېر نورې ځای شي. د اوبو د کموالی یو بل لوی وجه موسمی بدلون یا کلایمیټ چینج ده. دا مسله نور هم پسې زیاتېدلی شي او کېدای شي اوبه ورسره نورې کمې شي. داسې وخت راځي چې کېدای شي د فصلونو د حاصل موسم هم بدل شي. موږ ډیمونه نه دي جوړ کړي او د اوبو ذخیره کولو لپاره د ډیمونو جوړول ډېر ضروري و.
د پاکستان اوبو سرچینو په اړه د څېړنې حکومتي مرکز یا پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واټر ریسورسز د مئی په میاشت کې د یو رپورټ په خپرولو سره خبرداری ورکړی و چې که د اوبو د ضایع کولو اوسنی حالت همداسې روان پاتې شي، پاکستان به تر 2025 کال پورې تر خطرناک حده د اوبو کمی سره مخ شي. د پاکستان چیف جسټس میا ساقم نثار خوښۍ و میاشت مخکې پر حکومت د ډیمونو نه جوړولو تر تنقید وروسته د ګلګت بلتستان د امیر باشا او مومندو ډیمونو جوړولو لپاره د چندې راجمع کولو کمپاین پیل کړی دی. د اطلاعاتو نگران وزیر علي ظفر د اګست په شپږمه د بندونو په جوړېدو ټینګار وکړ او په راتلونکي حکومت یې سپارښتنه وکړه.
تاسو باید د کالا باغ ډیم جوړولو لپاره ټولې صوبې سره سلا او د دې بند جوړول پیل کړئ. دا ډیر ضروری دی. د باشا او مومندو ډیمونه هم ډیر مهم دي. د اوبو ذخیره کولو لپاره باید زر تر زره کار پیل شي. همداسې له 400 څخه تر 500 پورې د اوبو خور بندونه دي چې ډیر لګښت پنه راځي باید جوړ شي. د اوبو لپاره باید په بجټ کې 40% پیسې بیل شي او د نهرونو جوړولو او رغولو کار هم دومره پیسې نه غواړي، باید زر تر زره وشي.
د وړاندیزونو تر مخه به کالا باغ ډیم د پنجاب په میاوالی کې جوړیږي. په خبر پختونخوا کې عوامي نېشنل ګوند او په سندھ کې پیپلز پارټي سربېره ځینې سیاسي ګوندونه دریز لري چې د دې بند جوړېدل د وړو صوبو په تاوان دي او ډېر ځمکه به تر اوبو لاندې کړي. بلخوا د پنجاب صوبه د دې ډیم جوړېدل په پاکستان کې د بجلی ضرورت پوره کولو لپاره مهم بولي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. پرون په ډیره اسماعیل خان کې د محسودو قبایلو د مشرانو یو غونډه وشوه. دوی د حکومت نه وختنه کوله چې حکومت د هدفي وژنو بمی چاودنو مخنیوي وکړي. دوی ویل د امنیتي سردیرو له دوی سره ویام سمنه ده. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر دوی ته ډاډ ورکړی چې د ستونزو د هوارې لپاره به یې اړین ګامونه پورته کړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
پرون د دریم په ورځ د سولي وزیرستان ډیپټي کمشنر ټانګ په جرګه حال کښې د درې مسعود قبیلې یوه درنه جرګه وشوه. په جرګې کښې موجود مشرانو په سیمه کښې د ټارګېټ کیلینګ یا په نقشا مرګ او د مبیبره بمی چاودنو نه د ورستې د بېګناه خلکو د وهلو ځورولو په سختو ټکیو کښې غندنه وکړله.
امونوم عبدالله حقانی دی. ورځې مخکې میږو د جرګه غوښته وه. درې مسجد په نومه باندې چې میږو د مسجد چې کوم تکالیف دي په غرشه زوی په زوی بلرزم هویلی وي چې ټارګېټ کیلینګ کیږي، خلک بې ځای تنګول کیږي. نو هغه د پوره چې مسجد کوم سره جمع شي چې کوم په وزیرستان شه د خلکو سره زیوتای کیږي، ظلم کیږي، وال کیږي، پوره وال کیږي، د کورونا وبوسي پیرا پیرا رز پر روډینه باندې کښېنول وي. د دغه په حواله سره میږ د خپل انتظامیا او د خپل فوج سره مندس وکړي چې دا میږ مسایل حل شي.
د جرګې نه د ورځې د مشرانو یوه ډله د سولي وزیرستان ډیپټي کمشنر سهیل احمد خان ته ورغله. په دغه لړکشي هغه د خپلو اندېښنو نه خبر کړ. ډیپټي کمشنر دوی ته باور ورکړ چې زه به سمدستي د تاسو د موقف نه د پاوز او د سیول انتظامیه ذمهوار چارواکي خبر کړ. دا د یادوي چې په دغه جرګې کښې پرېکړه وشوه چې د درې مسعود بله لویه جرګه به د روانې شته په شلمې نېټې د سولي وزیرستان ډیپټي کمشنر ټانګ په کمپاؤنډ کښې کېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانګ.
په پاکستان کې د اقلیتونو ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کېده.
مونږ ته دومره اجازه پېښ چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی مونږ په خپل ډول چټکړي دي پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجې.
په بنو کې میشت شمالي وزیرستان د شوال کډوال وای حکومت د دوی د وابستۍ سر انتظام او اعلان وکړي ځکه چې نور په مسافرۍ او ګرمۍ کې تنګ شوي دي. دوی وایي هلته په وطن کې د چلغوزو فصل هم نږدې شوی دی چې دوی باید ځانونه ور ورسوي. بل پلو چارواکي وایي په مناسب وخت کې بعد دوی واپسي اعلانوي. تفصیل په دې رپورت کې.
قبایلی ضلع شمالی وزیرستان شوال اوسیدونکي وایي چې څلورو کالو زیاته موده یې په کډوالۍ کې تیره کړه او دولت لخوا ورسره د ستنېدو په بیا بیا ژمنې شوې خو لا هم ورته د واپسۍ نیټه نه ورکوي. دوی وایي ماشومان او میرمنې یې نوره د بنو د ګرمۍ د زغم نه دي او دولت نه غوښتنې کړې چې د شوال واپسي پیل کړي. د شوال اوسیدونکي ولی الله وایي ماشومان او میرمنې یوازې د خپلو د کورونو لیدو په ارمان دي او غواړي چې خپل وطن آباد کړي.
می شکل د شمالي وزیرستان شوال سم تفصیل دی دغه نه بدخلا شوي کنه دغه میش غته مطالبه د چې میس کورم نه طریقه سره خپل وطن ته واپس کو وړ بل بچ په ګرمې شو وسولې میر نه د بجلی او نه د بنت زمات شته میر د پرم نه طریقه سره واپس کو خپل میش خپل کورینا خپل جماعتینه آباد شي کنه ایم څه زینا چې کی می دیده په ګرمې شو وسول میر خو د ساړه علاقې خلک یو د وطن میشته تیرا چې ما د سیر یور دا یو کچیر دا د میر مطالبات حل نشول
ملک فاسین خان وای پورم نہ شوال لی دل غواڑی چه ورستانه شی
ار تړای د خپل علاقه او د خپل مقبره او د خپل خور ارمون کو اکسد دی او کاویر کی دی میر دای درخواست ہے چې اقومی خپل وطن پرېږ دی چلغوز د پورا د میر عوام ته مقاویر کو چې ار تړای لوړ شي او خپل غریبات وکړو واپس ته حکومت ته آرډر باندې روشي.
په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان تنظیمي چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې سومیاشتې وړاندې د شوال واپسې لپاره تنظیمات پیل کړي ول خو د ورستیو بدمنۍ پیښو په وجه د شوال واپسي عمل وځنډول شو. دوی وویل په دې اړه غور روان دی او د موقع مناسبت سره به د واپسۍ نیټه اعلانوي. دوی زیاته کړه د شوال خلکو د چلغوزو راوړلو لپاره به دوی ته مخصوصو ورځو ته انټری ورکوي چې هلته ولاړ شي او خپل چلغوزي راوشوکوي. شمالی وزیرستان کې 2014 کال فوزی عملیاتو لکابله لکونو خلک بے کوره شوی ول چې ورستیو کې د انتظامی په وینا 90% نه زیات خلک بیرته ستانه شوی خو شوال په مکمل ډول او تحصیل د تاخیل زناسیمو خلک لا هم بے کوره دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د سوات تعلیمي بورډ د یو لسم او د لسم کلاسونو د امتحانونو نتیجې اعلان کړې دي چې تر مخه اولنی پوزیشنونه الکانو اغوستي دي. د نتیجو تر مخه امتحانونو کې په مجموعي توګه څه کم 500 زده کوونکو برخه اخیستې وه چې پکې د بونیر او شانګلي زده کوونکي هم شامل وو. تفصیل په دې رپورت کې.
سوات تعلیمی بورډ سیدو شریف کوکړی کې د بورډ په ودانۍ کې په یو دستور کې د کال 2013 یولسم او دولسم نتیجو اعلان کړي او اول شل پوزیشن اغستونکو ته انعامونه ورکړل. نتیجو کې وړمې درې پوزیشن هلکانو ترلاسه کړي. نتیجو تر مخه د سوات کیډیټ کالج محمد شهزاد اول پوزیشن، منګوره ډیگری کالج شیراز خان دویم او کیډیټ کالج جبران علی خان دریم پوزیشن ترلاسه کړي. په دغه مهال باز بریالی زده کوونکو په شال ریډیو ته وویل
زمانو پس لا زړه کیډیټ کالج سټوډنټ ایم جی
زړی زړه خوشاله مجیدا لکه دی ورځ پر موږ مهنت کړو جیدا ورځ چې کومه دا د دوه کالو مهنت خو دی ورسته زړه خپل مو په لړ شو کوزنه خپل ټیچرانو
زما نوم تمنا فضل نه زما مارکس 479 راغلی یو خبره زو کوم چې زون په سواد کې د الکان د پر کریډټ کالج او ډیګری کالج جان سیب کالج دا ډیر زیات لوک مطلب هغه ډیر مریټ ډیر های دی او د ګلز د پر دسی نشتا د ګلز هم لکه غواړي چې هغه مخ ته لاړ شي او دا جذبانن سبا زون کې پیدا شي را
نه نتیجو په مقاده کامیاب زده کوونکو مور او پلار او نور شهدار هم موجود ول دوی هم په نتیجو د خوشاله سرګندونی وکړي او دغه کامیابی د مهنت نتیجه وګرځوله
چې د موږ مهنت وسره هم دي د ټیچرز وسره ډیر زیات او بیا د دوی خپل سوچ پیدا شوی دی نو دغه اصل پیدا کول په ماشوم کې دغه سوچ دی چې ماشوم کې د مهنت کول دا سوچ په دوی کې پیدا شي کنه د خپل ځان او پیژني نو هر ماشوم چې کوم دی په هر سکول کې هر ټیچینګ کیږي نو په هر سکول کې په هر کالج کې وته چې ماشوم خپل ځان او پیژني کنه نو دغه کامیابی په لاره باندې ودی روانه کی ان شاء الله
د کامیابی خو مختلف فیکٹرز دي پاره کې د ټون نغټه خبره زده سویم چې د ټیچر پریپریشن دی د ادارې انوایرنمنت دی د سټوډنټ خپل پرسنل انټرست دی او دواګانې دي خو په دې کې بیا د ادارې انوایرنمنت او بیا د غي ټیچرز چې کنسپچوال ایجوکیشن ورکي
د سواد تعلیمي بورډ نتیجو اعلان کون کې مشر عمر حسین په دغه محل ویل چې د سواد بونیر او شنګلې سلور سرویخ زره د ولسم او دولسم جماعتونو د کونکو نتیجې ډیر په احتیاط او میرټ باندې تر سره کړې شوې دي او پوزیشن اغستونکو د کونکو تبا د پالیسۍ مطابق سالانه وظیفه او نور مراحت ورکوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوری دن کو مشال ریڈیو تا سہر اس پر دخ پرونی پاخرہ کی او سلبیاد بشر گواخ نہ خبر نہ وورو
د پاکستان انتخاباتو مستقل کمیشن د جولای 15 په ټاکنو کې د بریلی شو کسانو رسمي لیست نن خپور کړ. په دې کسانو کې د تحریک انصاف مشر عمران خان، د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک، د مسلم لیگ دوه مشران خواجه اسد رفیق او یا صادق نه دی بریلی اعلان شوی. د کمیشن په ویب سایټ ویل شوی چې د دوی د کامیابی اعلان په ځینو حلقو د رایو د بشمرینې او په ځینو ځایونو کې د ټاکنو له اصولو څخه د سرغړونې له کبله نه دی شوی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن د پېښور احتساب عدالت ته وړاندې شو. په هغه تور دی چې د خپلو شخصي کارونو لپاره په خیبر پښتونخوا کې سرکاري هلیکاپټر استعمال کړی دی. د ګلګت بلتستان د حکومت وین فیض الله فراق نن مشال ریډیو ته وویل چې په یوه هفته کې بعد د امیر هغه دولس جنکو سکولونه بیرته ورغی چې د اګست په دوهمه سوځول شوي وو. د هغه په وینا په دې تړاو یې نږدې شل مشکوک کسان نیولي دي او پوښتنې ترې روانې دي. ورلد بینک د افغانستان په اړه تازه خبر کړی ریپورت کې ویلي چې د هواد روسي اقتصادي لاسته راوړنې باید وساتل شي. د ادارې نن په یو خبر پانه کې د خپل تازه موندنو په بنیاد ویل چې په افغانستان کې حکومتي اصلاحات د اقتصاد د بدلون او ښه کېدو لپاره ښه دي، خو باید دا پرمختګ وساتل شي. د افغانستان د لوګر ولایت امنیه قمندانې وایان شاپور احمدزی نن مشال ریډیو ته وویل چې د طالبان سره په نښتې کې 13 طالبان او 3 افغان سرتیري وژل شوي دي. دغه په وینا د نښتې په ازرې ولسوالۍ کې شوي دي. طالبانو بیا مطبوعاتو ته لیږلي پیغام کې پولیسو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو دعوه کړې ده. پر ایران د امریکې نوي بندیزونه بېګا له شپې راهیسې په داسې حال کې عملي کېدل پیل شول چې د واشنگټن او تهران ترمنځ ناندرۍ روانې دي. د تاجکستان او ازبکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په نیت د دوشنبې او بخارا ښارونو ترمنځ نیغ په نیغه الوتنې پیل شوې دي. دا په 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د دغو دوو ښارونو ترمنځ مستقیمې الوتنې کیږي.
لاند خبرونه هم د بشیر گواخنواری د لوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوه. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا دیوار ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زه انیس اجمل د خبرونو بیان بشیر گواخ او ټول همکاران تاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. الله پامان.